السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسخین پوره 2 بجې دی او له ازادي رادیو څخه په دې یو ساته پښتو خبرونه کې ستاسو هر کله کوم روانه خبرونه ز نجیه صاحب د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخه یې رامین کاکړ پر مخ به په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار د سرګندونو په اړه به خبري خي چې په سرحدي سیمو کې بعد افغانستان پاکستان او ناتو ځواکونو درې اړخیز عملیات ترسره شي. په دې اړه هم درته راپور لرو چې د حکومت اجرایی رئیس مرسیال محمد خان نن کونړ ولایت تلسو قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره خبري وکړي. په نړیوال موضوعاتو کې ورچې امریکایي بي پيلوټ الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې 15 وسلوال مخالفین وشلې. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو. خو لمړی مهم خبرونه د سفیر الله ستنې څخه.
د افغانستان ولسی جرګې حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی چې دوی ته د نوې کابینه ورماري فکرې. د افغان پوز لوی درستیز وایي له پاکستاني چارواکو سره یوازې پر دې خبرې شوې چې سرحد په دواړو لورو کې به د عملیاتو پر وخت حمایوي عملیات هم کیږي. د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د ولسمشر او یا د شورا په هماهنګۍ ونه شي، دوی ته د منلو وړ نه دي. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې د معرفي کېدو په برخه کې حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی چې د کابینې نوی غړي دوی ته معرفي کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه او ویل چې که حکومت دا کار ونه کړي بیا به ولسی جرګه خپله پریکړه وکړي، خو ښاغلی ابراهیمی دغه پریکړه مشخصا نه کړه. د دې لپاره چې دا ورسته اونۍ د نوې اونۍ یا د راتلونکي اونۍ په پیل کې که چیرته کابینه موږ ته معرفي نه کړي، موږ به خپل پریکړه وکړو. ولسی جرګې له دې مخکې هم د کابینې د ژر تر ژره معرفي کېدو غوښتنه کړې وه، خو دا ځل یې یو اونۍ وخت ټاکلې چې نوې کابینه معرفي شي. په عین حال کې د جمهور رئیس ویاند نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په خپلې ژمنې ولاړ دی او د ولسمشر له وینا سره سم به تر یوې بلې اونۍ کابینه معرفي شي. د افغان پوز لوی درستیز وایي له پاکستاني چارواکو سره یوازې پر دې خبرې شوي چې په د سرحد په دواړو لورو کې د عملیاتو پر وخت مایوي عملیات هم کیږي. شیر محمد کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار د هغو سرګندونو په اړه به خبري وکړه چې ګواکې په سرحدي سیمو کې د افغانستان، پاکستان او ناتو ګډ عملیات ترسره کیږي. ښاغلی کریمی وویل له پاکستان سره موافقه ترلاسه شوې چې په هر خوا کې که د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف عملیات کیږي، بل لوری به ورسره جوخت خپل حمایوي عملیات پیلوی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د ولسمشر او د یادې شورا په هماهنګۍ ونه شي، دوی ته د منلو وړ نه دي. د دې شورا غړي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیل هرکلی کوي، خو دا چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو شوي په دې اړه د سولې شورا خبره نه ده. ښاغلی وقاد ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې له هر یو فعالیته باید افغان حکومت خبر وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خبر ورکړی. او د دولت وسلوالو مخالفینو د تاجکستان د څلور اوسیدونکو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې نیولې دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی ازادي راډیو ته ویل دا څلور کسان پرون ماښام وروسته له هغه د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې چې د ځنګلونو د وهلو په مقصد د افغانستان خاورې ته اوښتي وو. ښاغلی قریشی وایي هڅې روانې دي چې د تاجکستان دغه څلور اوسیدونکي له وسلوالو مخالفینو خوشي شي. د ښاغلي قریشي په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو شرط یې ښایي تر هغو چې په تاجکستان کې ځینې بندیان راخوشي نه شي، دا څلور تنه به له دوی سره وي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
د یوې امریکایي بي پيلوټ الوتکې په برید کې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې 15 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. امنیتي چارواکو نن ویلي چې دا برید په شمالي وزیرستان کې سوي دی. شمالي وزیرستان د افغانستان او پاکستان پر پوله هغه لویه سیمه ده چې تر اوسه هم په القاعده پورې د تړلو ډلو تر کنټرول لاندې ده. د پاکستان پوځ د جون میاشتې رئیس له وسلوالو مخالفینو څخه د دې خاورې د بېرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ د دفاعي پالیسۍ هغه کلنۍ لایحه لاسلیک کړه چې له مخې یې امریکا کولی سي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د پوځي کمپاین د پراخېدو پلان پر مخ یوسي. په دې لایحې سره د پنټاګون د اساسي 4.9 میلیارد ډالرو تر څنګ هغه نږدې 4.5 میلیارد ډالر هم تصویب سوه چې د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو جګړې لګښتونه پکښې راځي. دغه اقدام په رسمي ډول د پنټاګون هغه پلان تاییدوي چې د سوریې میانرو مخالف پوځي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېدو لپاره تمویل او تجهیزوي. ولسمشر اوباما د دې لایحې د لاسلیک پیلانولو سره پر کانګرس غږ وکړ چې په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د تړلو په برخه کې له ده سره یو ځای سي. په دغه زندان کې د تروریزم سره په تړاو مشکوک زندانیان ساتل کېږي. جمهوري غوښتونکي د دې زندان د تړلو په برخه کې د اوباما د هڅو په وړاندې ولاړ دي. بلخه د امریکا دفاع وزارت وایي چې 1300 امریکایي پوځیان به د عراقي ځواکونو د روزنې سلامشورې ورکولو او مرستې لپاره عراق ته واستوي. دغه ماموریت به د جنوري په وروستیو کې پیل سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون وویل چې دا د هغو 1500 پوځیانو سربیره دي چې په نومبر کې ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې عراق ته به لیږي. جان کربي وویل چې هدف د عراق د نهو امنیتي لواګانو او په عراق کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو روزنه ده. امریکا د اګست له میاشتې راهیسې عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. کوردي ځواکونو په عراق کې ادعا کړې ده چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد نور پرمختګ کړی دی. د کوردانو یو چارواکی وویل پیشمرګه ځواکونو د اسلامي دولت وسلوال پرون د سنجر له غرونو په شا کړل. دا خبره یوه ورځ وروسته له هغه وسو چې کوردي ځواکونو د سنجر د غرونو محاصره ماته کړه او وی ویل چې دا تر اوسه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د دوی تر ټولو ستر بری دی. د اسلامي دولت وسلوالو د روان میلادي کال په لومړیو کې د سوریې او عراق پراخې سیمې لاندې کړې او په زرګونه شیعه او یو شمېر غیر مسلمانان یې له دې سیمو وشړل. او د اسرایلو پوځ وایي په غزه کې یې پر حماس ډلې هوایي برید کړی دی. دا د اوړي له جګړې را په دې خوا لومړی هوایي برید دی چې د فلسطینیانو پر خاوره کېږي. د اسرایلو پوځ وایي چې نن سهار وختي د غزې په جنوب کې د حماس د تروریستانو یو مرکز په نښه کړ او د حمله یې د هغه توغندي په ځواب کې کړی دی چې پرون له غزې څخه د اسرایل په جنوب وویشتل سو. د پولیسو په وینا دغه توغندي چا ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د نن د بمبارۍ په اړه د غزې په خانیانو سیمه کې خلکو ته وویل چې دوی چاودنې په هغه سیمه کې واورېدې چې هلته فلسطیني وسلوال تمرینات کوي. د دې بمبارۍ د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم موندل شي. پته یې د ازادي راډیو .com ازادي راډیو .org. د افغانستان لوی درستیز د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار د هغو سرګندونو په اړه بي خبري خي چې په سرحدي سیمو کې بعد افغانستان پاکستان او ناتو ځواکونو درې اړخیز عملیات وشي. شیر محمد کریمی په دې اړه وایي. د هم اورای چې د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال محمد خان نن په داسې حال کې کونړ ته تللی چې له اوو ورځو راهیسې په دنګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه له سیمې خپل خبریال سره خبرې کوو. د افغانستان د بشري حقونو ادارې په روان کال کې د ملکي تلفاتو ډېروالي ته اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د جنوري کال د دغه دورې سره په باندې د شپې څخه زیاتوالی ښیي. د ملکي تلفاتو د کوچنیانو او د ښځو تعداد چې په دغه معاملاتو کې لکېږي او هغه کسان چې په دې ځای کې هېڅ تاریخ نه وي د مکوه هلکانو او ځای هلکانو.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړی پروګرام خپرېږي. دا اونۍ د تاندې څنګه په خبرونه کې په کانکور کې د درغلیو په اړه خبرې کوو.
غلطیان ډیر وو شو ځکه چې خدا کلی چې موبایل ته راتلو مسیج براغ موبایل کې به بلاغي کوم جواب وو. هغه به تورم بس دوی په آسان ډول کولای شو چې هر سوال جواب په خپل ډیر ضروري کې.
مهیره وایي چې پورا پر دریو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم خپرېږي. د افغانستان لوی درستیز د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د هغو سرګندونو په اړه به خبري خي چې په سرحدي سیمو کې به د افغانستان پاکستان او ناټو ځواکونو درې اړخیز عملیات وشي. شیر محمد کریمی وایي چې په دې اړه خبري نه دي شوي او یوازې په دې موضوع سلا شوي چې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د ورانولو په هدف به یو د بل د عملیاتو پر مهال حمایوي عملیات کوي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د پاکستاني چارواکو د دې خبرو ته په پام سره وایي چې په سرحدي سیمو کې به ګډ عملیات د افغانستان په تاوان وي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې یو شمېر پاکستاني چارواکي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ګډو عملیاتو خبره کوي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره کوم تفاهم نه دی کړی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یوازې په دې اړه خبرې شوې چې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د ورانولو په هدف په یو د بل د عملیاتو پر مهال حمایوي عملیات کوي. جنرال کریمی د شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
هیواد سره یا حساب سره موږ د ګډو عملیاتو اکلا کوم پلان نه لرو، کومې خبرې نه دي شوي. صرفا په دغه ملاقاتونو کې چې څو وارې شوي د پاکستان سره، هغه داسې تفاهم شوی یا خبرې یادې شوي دي چې که چیرې موږ عملیات کوو افغانان زموږ په خوا کې، تاسې بالمقابل حمایوي عملیات په خپله خوا کې شروع کړئ، او که تاسې عملیات کوئ موږ ته اطلاع راکړئ، موږ به د مقابل خوانه حمایوي عملیات په نظر کې نیسو ترڅو دښمن ونه کولای شي چې د جنگ له ساحې نه وتښتي بلې خواته پناه یوسي.
په بهرنیو چارو کې پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو شمېر پاکستانی رسنوي ته د درې اړخیزو عملیاتو په اړه ویلي چې دا پوځي عملیات به د درې اړخونو افغان حکومت، ناټو او پاکستاني ځواکونو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اساس پر مخ وړل کیږي. خو د امنیتي او سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستاني د پاکستاني چارواکو د دغه ویناو په خبرګون وایي ترڅو چې پرېختنی ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان اعتماد نوي خپل شوی، د پولې دواړو خواو ته به ګډ عملیات د افغانستان په تاوان وي. خغلی کوهستاني وایي چې په دغو عملیاتو کې به د قبایلي سیمو له اوسیدونکو سره زموږ تاریخي اړیکې زیانمن شي.
زمون هغه تاریخي تعلقات چې دغه سرحد سره ده دا بیاد بیانمنکیږي تر هغه وخته پورې چې د پاکستان اعتماد را جلب سوی ندی د افغانستان مشارکت د دې عملیات افغانان لپاره پاینده کې زیان رسیږي.
د خغلی کوهستاني په وینا چې د افغان دولت وسلوال مخالفین په کویټه، کراچۍ، چمن او د پیښور په کمربند کې دي او په کار د شتر هر ډول مشترک عملیاتو د مخه پاکستان افغان دولت ته د دغه کسانو په سپارلو سره خپل صداقت ثابت کړی. پاکستانی چارواکو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پاکستان، افغانستان او ناټو ځواکونو د درې اړخیزو عملیاتو خبره په داسې حال کې مطرح کړې چې د افغانستان د سرحدي ولایت کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دغه جګړه کې پاکستانیان هم برخه لري. کارپوهان وایي که چیرې پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې دغو عملیاتو ته صادق وي، نو په کار ده چې لومړی په دانګام لګېدلي اور ته خپل پوکی کم او له دغې جګړې نه خپله پښه شاته وباسي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان لوی درستیز د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د هغو سرګندونو په اړه به خبري خي چې په سرحدي سیمو کې بعد افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو درې اړخیز عملیات وشي. له بلې خوا د حکومت د اجرایي رئیس مرسیال محمد خان نن کونړ ولایت تللی سو له قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره وګوري. د کونړ سرپرست ولی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل چې له خغلی محمد خان سره د کونړ د بیلابیل ولسوالیو قومي مشرانو په یو غونډه کې خپلې ستونزې شریکې کړې. خغلی جلاله ویلي چې د حکومت د اجرایي رئیس مرسیال وغوښتل شول چې په کونړ کې به ته د ملي اردو یو بشپړه فرقه ځای پر ځای او د پوځیانو شمیره زیاته شي. همدارنګه د حکومت د اجرایي مرسیال خغلی محمد خان په داسې حال کې کونړ ته تللی چې له اوو ورځو راهیسې په دنګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر دې دمه شاوخوا 500 افغانانو ته مرګ ژوبله وختي چې پوځیان هم پکې شامل دي. له سیمې د مهال روح الله انوري را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده چې له ده به نور جزئیات واورو. په دې برخه کې مهرباني وکړئ انوري صاحب.
معنا نن د یو هیات په مشرۍ کې ښاغلی انجینر محمد خان راغلی دی کونړ ته، او د دې لپاره راغلی چې تر څو د ولسمشر غنی او همدارنګ د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سلامونه او هغه همدردی چې غوی لري د کنړ خلکو سره د دانګام د پیښې په اړه هغه خلکو ته اظهار کړي او همدارنګ څه چې دوی د لاسه کېږي د حکومت د لاسه کېږي هغه خلکو ته ووایي. خلکو لومړی قومي مشرانو همدارنګ د کنړ والی راغلي پلاوي ته چې پکې د کنړ د خلکو استاد مولوی شهزاده شاهد او همدارنګ اجی سخی مشوانه او نور مسولین وو پکې د ورسی جرګې غړي وو پکې هغه ته دا ویل چې دغه وم ورځ د شی په دانګام باندې جګړه شروع ده هلته د دوی ماشومان او ښځې بندې پاتې دي خوراک نه رسیږي ورته لارې بندې دي او خو حکومت مرکزی حکومت هلته د پرتو خلکو او افغان ځواکونو سره هغه مرستنده کړې چې کومه لازمه ده یعنی تیاری نه دي تللي هلته خلکو دا ویلي چې باید ډیسانت وشي کومندو کوزه شي د غرونو په سرونو باندې او هلته عملیاتو کې تر څو هغه سیمه پاکه کړي د طالبانو د وچې د چا په خلاف جګړه روان ده هلته حاجي سخي مشواني هم همدا ویلي چې باید هغه ماشومان او ښځې چې دا راوویستلی شي چې په هر شکل باندې کېږي. خلکو دا شکایت هم کولو چې نن چې په افغانستان کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي د دې یوازینی لامل دا دی چې ولسمشر او د دې انډیوالان او همدارنګه ډاکټر عبدالله عبدالله چې د اجرایي رئیس دی دوی په چوکیو باندې سره یو بل سره په جګړه دي یعنی شخړه کې دي یا لانجه ده بحثونه دي ټوله ورځ وخت په همدغې باندې تېری ځکه امنیت خراب شوی دی او ولس او خلکو ته پام نشته د زیات خلکو فشار په همدغه باندې چې دوی باید لومړی خپله کابینه جوړه کړي او د خلکو ته وښي هر څه سرپرستان دي یعنی والی سرپرست دی وزیران سرپرستان دي نو د دوی اولنی اتفاق باید دوی راولي په خپل منځ کې او دا بله خبره دا وه چې دوی باید هوایي ځواک راولېږي کونړ ته او دغلته د ساحه د مخالفین نه پاکه کړي. کله چې د محمد خان ته نوبت ورسېده هغه د ولسمشر او د اجرایي رئیس سلامونه خلکو ته ورسول او نیکې هیلې او د هغې نه وروسته یې وویل چې زه تاسو سره ژمنه کوم چې یو ساعت یو نیم کې به تیاری راشي او هلته به د مخالفینو په مورچو باندې بمبار کوي خو تاسو ورته صحیح کوردینات ورکوئ. والي نه غوښتل خلکو نه غوښتل د امنیتي ځواکونو نه غوښتل چې باید تاسو کوردینات ورکوئ. نو هغوی اوس هم د خلکو سره په جرګه اخته دي چې هغه د دانګام او د قومي سپینګیري چې د کومو ولسوالیو نه راغلي دوی سره خپلې خبرې کوي چې کومه لاره پیدا کولی شي چې دا خلک راوویستلی شي د دغې سیمې نه او طالبان سره که خبرې کول وي د جرګې د لارې نه چې تر څو سیمه دغه ماشومانو دغه نه ماشومان او زنانه راوویستلی شي که بیا وروسته جنګ کېږي هر څه کېږي خو اوس دوی مشورې ته ناست دي چې مشوره وکړي.
بلې ډېره زیاته مننه نوري صاحب که د دغې روانې جګړې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ویل کېږي تر دې دمه 500 افغانان ته مرګ ژوبله وختي تاسو جزئیات څه دی په دې برخه کې؟
بله دغه اوس ما د سیمې نه پوښتنه وکړله هلته خلک وایي او مسؤلین وایي چې بېګا چې کوم پرمختګ شوی دی یعنی د شنې کرپې سره شنه کرپه په نوم باندې یوه سیمه ده د کارکور سره نو هغه ته پرمختګ شوی او نور پرمختګ نه دی شوی ولی جګړه اوس هم روانه ده. د والی او د نورو مسؤلینو په وینا باندې چې تر اوسه پورې د دولتي او هلته چې څوک پاسون کوونکي دي د دوی څخه 10 کسان وژل شوي دي 15 محلي خلک چې همدغه پاسون کوونکو پورې تړاو لري دا زخمیان دي تر شلو پورې تقریبا د ملي اردو او امنیتي ځواکونو زخمیان لري او دوی وایي چې مخالفین ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده خو دوی سره دقیق معلومات نشته څومره به وي څومره به نه وي او چې مرګ ژوبله ورته زیاته اوښتې خو مخالفین وایي چې مونږ ته دغومره چې حکومت ته کومه مرګ ژوبله اوښتې مونږ ته نه ده اوښتې او هغوی دا خبره هم ردوي چې ګنی دوی ماشومان محاصره کړي یا ښځې او دا هغوی په بد حالت کې نه هغوی دا نه مني طالبان بل حکومتي چارواکي چې دلته کوم دي یا خلک دي دوی چې اوس هم د پاکستان طرف نه طالبان ته اکمالات کېږي او را روان دي هغوی تقویه کېږي نو خو بیا هم طالبان دا خبره ردی وي چې داسې څه نشته مونږ په همدغه سیمه کې خپل خلک راټول شوي او د حکومت او د پاسون کوونکو خلاف یا د هغوی په اصطلاح باندې دربطیانو خلاف هم جنگ شروع کړی دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو روح الله انوري و چې له کونړ نه په مستقیم تماس کې دغلته د رواني جګړې په اړه او همدارنګه د حکومت د اجرایي رئیس مرسیال محمد خان د سفر په اړه تاسو ته معلومات درکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ادارو پر روان میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ډیروالي په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون نن ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په نسبت د ملکي تلفاتو اندازه 10% لوړه شوې چې تر بل هر وخت ډیره ده. د په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لخوا یو تازه راپور ښیي چې د روان میلادي کال په 1900 کې شاوخوا 10,000 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وختي. یوسف زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سازمان د ملکیانو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ټکان ورکوونکی بولی وايي د جګړې ښکېلې غاړې باید نور د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه یو راپور برابر کړی چې د ملګرو ملتونو د راپور سره ورته ارقام ښیي او په نږدې راتلونکي کې به یې خپور کړي. ښاغلی دار زیاته کړه چې د دوی د چړنو په اساس په افغانستان کې روانې جګړې ملکیانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په روان 2014 میلادي کال کې اړولې ده.
د تیر کال د جنوم کال د دغه دورې سره په دغه زیش کې زیاتوالی ښیي. د ملکي تلفات کوچنیانو د خوځو تعداد چې په دغه عملیاتو کې ملکیږي او هغه کسان چې په دې جنګ کې هېڅ تاریخ نه وي، د مکتب هلکان او ښوونځي هلکان، دا ډېر د خوشحالۍ موجبات جوړوي چې په دغه جنګ کې هغوی هم په امن کې نه وي پاتې او د جنګ د لمبو د لاسه متاثر کېږي.
دا څرګندونې وروسته لدی کیږي چې د جمعې پورز د ملګرو ملتونو سازمان د روان 2014 میلادي کال د لومړیو 11 میاشتو راپور خپور کړ چې پکې د ملکی کسانو تلفات شاوخوا 10,000 کسانو ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي چې د روان کال په 11 میاشتو کې د جنگ جګړو لامل 3,178 ملکی کسان وژل شوی او د دې دوه برابر نور بیا ټپیان شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم د ملکیانو مرګ ژوبله دردونکې بولی. د دې سازمان مشر لالګل لال د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د مرګ ژوبله د مخنیوي لپاره باید حکومت اساسي حل لارې ولټوي او د دې لپاره باید افغانان له تاریخ عبرت واخلي او خپل ستونزې په خپل حل کړي.
ټول هغه ګامونه چې هغه د جګړې د لارې پورته کیږي او جګړه د حل لاره بوري، جګړه هیڅکله د حل لاره نه ده. باید د ټول واقعي افغانان سره کښېني او د حل لپاره یو لاره پیدا کړي تر څو پورې نور زموږ دغه بې ګناه وګړي نه د هیواد نه بهر د مهاجرینو په صفت اوسېږي، نه په کور کې دننه بې ځایه شي او نه نور یا بې ځایه په قتل ورسېږي او یا هم زخمیان شي یا نور کورونه ورک شي.
ښاغلی لال وایي د دوی له نظره هم روان کال تر ټولو خونړی کال و او ممکن د لر پرتو سیمو ارقامو د حسابولو سره د ملکیانو زیانونه د ملګرو ملتونو تر راپور هم زیات شي. په افغانستان کې روانو جګړو نه یوازې دا چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولي، بلکې سلګونه کورنۍ د کورونو پریښودو ته اړ کړي او ګڼ شمېر خلک یې د ژوند له اسانتیاو بې برخې کړي دي. څېړونکي وایي حکومت باید د ملکیانو ژوند ته اهمیت ورکړي او د دې هدف لپاره تر هر څه زیاتې هڅې وکړي.
دوستانو تاسو اوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ادارو په روان میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه د یو شمېر کابل خریانو نظرونه هم اخلو.
ما نوم طارق احمد مموزاید د کابل ولایت څخه یم. طالبان نمنګ دغه غواړو چې راشي خپل وطن ته حقيقي طالباني سول دی وکي ترغو چې دوی هم انتحاریان کې موږ هم خپل همت له لاسه نه ورکو.
فعلا جنگ چدی روان کړی دی په دا طرز باندې د کمابي هیڅ امید نشته، ځکه چې ملکی تلفات ورځ پر ورځ ډیریږي. عام خلک ورځ پر ورځ د دې مقابل کې نفرت پیدا کوي. تاریخ دا بیان کړی چې افغانستان خلک د دې څخه نه ډار لري نه ویره لري.
طالبان باید منګ سره صلح وکي. که صلح نه کوي نور منګم تر اخري نفس پورې ور سره جنگيګو. لکه غلغوندې راضي او انتحاری کوي، بې ګناه خلک ووژني، دا خو اسلام کې نشته چې واقعا طالبی دا کار نه کوي.
زما اصلا غوښتنه دا دولت دا چې دا اصلي طالبان نه دي ورورک، اصلي طالبان ټول له منځه تللي دي. دا ټوله پاکستان ایسا استخبارات دی چې دوی غواړي افغانستان نه سي جوړ. نو دغه دولت یې نه کې اصلي واقعي طالبان خدمت دا غوښتنه چې وروڼه، که تاسو واقعي د اسلام په نامه یا د قرآن په نامه جنګېږي، نو تاسو باید دا خپلې غوښتنې و دغه اشرف غني ولسمشر ته بهشتې وړاندې کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د محل د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان ولسی جرګې حکومت ته یو اونۍ وخت وټاکه سو نوې کابینه د باور رای اخیستل لپاره ول معرفي کړي. قسیم سلیمان نور جزئیات سره.
په داسې حال کې چې د نوې حکومت له جوړېدو څخه باندې اتیا ورځې تیریږي، نوې حکومت لکه څنګه چې ژمنه کړې وه لا هم د کابینې وزیران نه دي معرفي کړي. ولسي جرګه د وزیرانو په معرفي کولو کې د حکومت له لوري پر ځنډ انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د اوسني کړکېچن وضعیت یو لامل همدا ځنډ دی. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې پر ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د ولسي جرګې لخوا د ټاکل شوې نېټې پر اساس ورته وزیران معرفي نه کړي، نو دوی به یې په اړه پرېکړه وکړي.
برای
این
هفته آخرین هفته
است،
در آغاز هفته آینده
کابینه دوی دا ورسته اونیده. در راتلون که اونی پا پایل که باید مشت کابینه معرفی کردی، کنه نو مش بای پاره پریکره وکرو. شغل ابراهیمی داونه ویل چی ده حکومت للوری ده کابینه ده نپی جندل پا صورت که باید سه پریکره وکردی. ولسمشر محمد اشرف غنی چه باندی یو اونی مخی پارکی له دینی عالمانو او د ولسی جرګې له غړي سره په کتنه کې ویل چې نوې کابینه به د درې اونۍ په جریان کې معرفي کیږي. یو شمېر رسنیو د غراز راپور ورکړ چې د کابینې نه وزیران به راتلونکې دوشنبه ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کیږي. د رسنیو په راپورونو کې راغلي چې څلور وزیران د ولسمشر او څلور د اجرایي رئیس لخوا معرفي کیږي او پر یو بل وزیر دواړو لورو موافقه کړې ده، خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده سوې. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي د کابینې د وزیرانو د معرف کولو په اړه ازادي رجوع ته داسې وویل:
نوې کابینه به انشاء الله په هغه ټاکل شوي وخت کې چې د افغانستان د جمهور رئیس اعلان کړی او د افغانستان خلکو ته به ور وپېژندل شي، یعنې انشاءالله به د هغه ټاکل شوي وخت چې د دوو نه تر څلور هفتو پورې و په دغه په جریان کې به معرفي.
یو شمېر کتونکي وایي د کابینې په تشکیل کې ځنډ د دې سبب سوی چې امنیتي وضعیت خراب او د حکومتي ادارو کارونه له ځنډ او ستونزو سره مخامخ سي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د چې د کابل چاپ او رسپانو نن تر ډیره په کوم موضوعات ولیکنی او تبصری کړي، دا به هم له قسیم سلیمان څخه وورو.
د کابل چاپ رسپانو د نن اومده موضوع تر ډیره د پېښور تر پېښو وروسته د پاکستانی چارواکو څرګندونو او د افغانستان نوی کابینټ ځنګړې سوي دي. وی ساو رسپانه په خپل سر مقاله کې د پېښور په شونځي کې د تیرونی حمله ته په اشاره لیکي چې ترهګری په سیاسي مانورونو لمنځه نه ځي. په مطلب کې راغلی چې لدې پېښو وروسته د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشران افغانستان ته راغلل، څو وشي چې د حمله په افغانستان کې طرحه سوې وه. خو مقاله لیکونکی زیاتوي د پېښور وروستۍ حمله د هغو تګلارو نتیجه ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتو کلونه وړاندې جوړولې او اساس یې په اسلام آباد کې ښودل سوی دی. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په همدې اړه په خپل سر مقاله کې لیکي چې د ناوړو اهدافو لپاره له ترهګرۍ کار اخیستل سخته تېروتنه ده او هر هغه ډله چې دا پدیده روزي یو ورځ به هرو مرو خپل ښکار سي. د مقالې لیکوال هیله څرګندوي چې افغانستان او پاکستان به له دې وروسته په ګډه د ترهګرۍ پر ضد په یوه سنګر کې ودرېږي او دا پدیده د تل لپاره ورکه کړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یوې باوري حکومتي سرچینې دا خبرې راخیستي چې وایي ټاکل سوی حکومت راتلونکی دوشنبه د کابینې ځینې غړي ولسی جرګې ته معرفي کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر او اجرایي رئیس دواړه په دې اړه موافقې ته رسېدلي او تمه کېږي چې په لومړۍ برخه کې د امنیتي سکتور وزیران ولسی جرګې ته معرفي سي. په مطلب کې د دفاع، مالیه او سوداګرۍ وزارتونو لپاره په ترتیب سره د نورالحق لومی، جیلانی پوپل او سردار محمد رحیمی د معرفي کېدو خبره سوي. ورځپاڼې دغه ورځ د ملي امنیت د رئیس په توګه د رحمت الله نبیل د پاتې کېدو خبره کړې ده، خو لیکي چې حکومتي چارواکو تر اوسه په رسمي توګه دا مسله نه ده تایید کړې. په مطلب کې د ولسی جرګې هغو انتقادونو ته هم اشاره سوي چې وایي دغه جرګې ته د وزیرانو د نه پېژندلو له امله په دولتي چارو کې ځنډ راغلی او امنیتي حالت هم خراب سوی دی.
د د بلوچستان په دوا جلا سیمو کې د لسو تنو مړی موندل شوی دی چې هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. د بلوچستان ملیشه ځواکونه ادعا کوي چې یو پکې د پاکستاني طالبانو قومندان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی. دا به له مهمو خبرونو له سرټکو وروسته دغه راپور درته وړاندې کړو. نو د مهمو خبرونو سرلیکونه به په څو شیبو کې له فریبا ظاهر څخه واورو. تاسو دوستانو د ازادي راډیو خبرونې هم مه هیروئ. د اوس راځو مهمو خبرونو سرلیکونه اورو.
د افغانستان ولسی جرګې حکومت ته یو ونی وخت ورکړی چې نوې کابینه معرفي کړي. کنن دا جرګه په دې اړوند خپل پریکړه وکړي. د افغانستان پوز لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي له پاکستانی چارواکو سره یوازې پر دې خبرې سوي چې د سرحد په دواړو لوریو کې به د عملیات پر وخت حمایوي عملیات پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د ولسمشر او د یادې شورا په هماهنګۍ ونیسي دوی ته د منلو وړ نه دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د دفاعي پالیسۍ هغه کلنۍ لایحه لاسلیک کړې چې له مخې یې امریکا کولای سي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د پوځي کمپاین د پراخېدو پلان پر مخ یوسي. د عراق کورد ځواکونه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالې د سنجار له غرونو په شا کړل. او د اسرائیل پوز وایي نن سهار وختي د غزې په جنوب کې د حماس ډلې پر یو مرکز هوایي برید کړی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز موله ازادي رادیو اوریدل. که غوړې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. راځو د خبرونې په دې برخه کې مهم اقتصادي خبرونه اورو.
محترم اردوونکو په مخکې اقتصادي خبرونو ته د کابل په دې سبس کې یو صنعتي پارک جوړیږي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پارک کې به یو زور 1500 فابریکې فعالیت وکړي او له 15 څخه زیات کارګران ته به پکې د کار زمینه برابر شي. کمینزاده د دغه پارک ته جوړېدو په اړه کې د برېښنا نشتوالی اساسي ستونزې ګڼي خو وایي چې د اوبو او برېښنا وزارت سره ژمنه کړې چې دغه پارک ته به برېښنا ورسوي. سیګاریا د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرفتیس ځنګړی اساسي وایي کوم مرستې شي پیسې چې په افغانستان کې د شوزو په برخه کې لګیدلې وضاحت نه لري. سیګار په دې برخه کې د امریکا د پرختی ادارو یا یو ایس آی ډی لخوا له هغو 350 امریکایي ډالرو یادونه کوي چې په افغانستان کې د شوزو په برخه کې په بیلابیلو پروژو لګیدلې دي. سیګار په خپل یو راپور کې ویلي چې هیڅ ویل دغه موضوع چې د دغه پروژو تسلط کوونکي د خپل پروګرامونو او نوښتونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی او د افغانستان د شوزو په ژوندانه کې کوم بدلون نه دی راوړی. بلخوا د شوزو د چارو د وزارت سرپرستی مجګان مصطفی ویلي چې دوی د سیګار د راپور نه مني ځکه چې په تیرو 14 کلونو کې د افغان شوزو په ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی او دا هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او 15 پوله، یو یورو 1 افغاني، یو پوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني او 26 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني او 80 پوله، زهر ایراني تومان 14 افغاني او 80 پوله او زر پاکستاني کلاري 1515 افغاني.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلوچستان په دوا جلا سیمو کې د لسو تنو مړی موندل شوی دی چې هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. د بلوچستان ملیشه ځواکونه ادعا کوي چې یو پکې د پاکستاني طالبانو قومندان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی. نور تفصیل د برکوال میخیل په راپور کې.
د جمعې په سهار د کوټ شار شمال ختیځ لور ته په سنځاوي سیمه کې د یو طالب قومندان په شمول د اوو تنو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د بلوچستان ملیشا ځواکونو رسنیو ته په خبرو کې ادعا کړې چې امنیتي ځواکونو د ځینو استخباراتي معلوماتو په اساس په سنځاوي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په خلاف د پلټنې عملیات وکړل چې وسلوالو ورباندې ډزې پیل کړې. وایي په نښته کې یو وسلوال وژل سوی او دوه نور ټپیان دي او یو ملیشا سرتېری هم ټپي سوی دی. وایي دغو کسانو په سیمه کې د سړی تښتونو او ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلود. وژل سوی تن چې ملا نجم الدین نومیږي په بلوچستان کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو مرستیال مشر بلل سوی دی، خو د دوو ټپیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو ته یې له دغو وسلوالو یوه اندازه وسله هم ورپاته سوې ده. خو د زیارت سیمې مرستیال کمیشنر عبدالخالق مندوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سنځاوي سیمې په بغاوه، پاسره، تنګي او غبرګ کلیو کې د اوو تنو مړي موندل سوي او په مرمز ډول وژل سوي دي. وایي مړي تازه دي، خو په جیبونو کې هیڅ ډول د پیژندنې پاڼه نسته او نه پیژندل کېږي چې دوی څوک دي. ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې وژل سوي کسان د سیمې ځایي اوسېدونکي نه دي، خو له بڼو طالبان معلومېږي. د دغو وژل سویو کسانو مړي د پیژندنې لپاره د کوټې ملکي روغتون ته راوړل سوي دي. زیارت د بلوچستان له آرامو سیمو څخه د خدا لومړی ځل دی چې پکې د وسلوالو طالبانو د موجودګۍ او وژل کېدو خبر ورکول کېږي. د پنجشنبې په ورځ هم د کوټې ښار شمال لور ته د کلاسې فلاس سیمې مربوط په کاڼ مهترزۍ سیمه کې د درو تنو مړي وموندل سول چې درې واړو پر سرونو په ډزو ویشتل سوي وو. د سیمې لیویس پولیس وایي د دغو درې واړو وژل سویو کسانو مړي پر صحرا غورځول سوي وو چې تر اوسه لا نه دي پیژندل سوي. بل لور ته د پنجشنبې په ماښام د کوټې پولیسو د ښار په ختیځه برخه کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس یو کور محاصره کړی وو او پنځه تنه وسلوال یې پکې نیولي، چې وایي دوه پکې ازبک طالبان دي او نور درې د وسلوالو پاکستاني طالبانو د تحریک غړي دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې له تېرو څلورو کلونو راهیسې د ورکو بلوڅانو خراب سوي مړي موندل کېدل، خو له تېر یوه کال راهیسې د دې ایالت په پښتني سیمو پشین، چمن، کلاسې، فلا او کچلاغ کې هم د مړیو د موندل کېدو لړۍ پیل سوي، چې ځینې پکې د افغان طالبانو او افغان کډوالو مړي بلل سوي دي چې په مرمز ډول وژل کېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو ازادي رادیو د سحر لو د مخام تر و بجو پورې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي، او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر و بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د کندز ولی په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په خکېدو او اقتصادي پراختیا په اړه ټینګار کوي. له سیمې پر اجمل آریان راپورټ لري.
د کندز نوی والی له خلکو وغوښتل تر هغه پورې چپنې مه راکوئ سوچ چې د دې ولایت د امنیت او بیا رغونې په برخه کې بدلون نه وي راغلی. محمد عمر ساپای د کندز ولایت د نوي والي په توګه معرفي شو. همدارنګه نوموړي ولایت لپاره د امنیت قومندان او د ملي امنیت رئیس پر دنده وګمارل شول. د یادو چارواکو د معرفي کولو په مراسمو کې چې د کندز ولایت په مقام کې جوړه شوې وه، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سرپرست، د کورنیو چارو وزارت یو شمېر چارواکو، د ولسمشر استازو، د ولسي جرګې شمیر غړو، د ولایتي شورا غړو، د یاد ولایت چارواکو او لسګونو قومي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه اخیستې وه. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سرپرست عبدالمتین بیگ د غونډې برخوالو ته وویل دغه کسان د آزاد رقابت له لارې چې خپل ولسمشر ورسره مرکه کړې په یادو شوو پوستونو کې ګمارل شوي دي. د کندز نوی والی محمد عمر ساپی په خپلو خبرو کې وویل چې د دې ولایت امنیت د ده په لومړیتوبونو کې دی. همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې به هم ټلی ګامونه پورته کړي.
موږ هغه اشخاصو ته وخت نه ورکوو چې د کندو په سرنوشت لوبې وکړي او د خپلې خوښې نااهله کسان په ادارو کې ځای کړي. ولسمشر موږ سره منلې ده چې کندوز به د شپږو ولسوالیو نه لس ولسوالیو ته ارتفا کړي. ټول واحد اداري واحدونه او ټول حکومتي کارکوونکي به موږ تر کارکوو
ساپی زیاته کړه چې د کندز ولایت خلک ډیر میلمه پاله دي او له خلکو یې وغوښتل تر هغه پورې چپنې مه راکوئ څو چې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې اساسي بدلون نه وي رامنځته شوی.
هغه وخت کې باید تاسو ماته چپنې راکړئ چې زه به تاسو ته کونډه کې چې زه وکولای شم تاسو ته واقعاً خدمت وکړم. دوستانو د خانابات موضوع باندې هم موږ اشاره وکړه. زه د همدغه ځای نه د تالار نه په هغه ټولو ورونو باندې چې اوس په جنګ کې ښیل دي، خپل ورور ورور وژنه پرې باندې راکړم چې نور ډېر زشت کار نه لاس واخلي.
په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو استازي فاطمه عزیز وویل په تیرو دیارلس کالو کې دې ولایت ته مرکزي حکومت لخوا سمه توجه نه ده شوې او له نوي والي وغوښتل چې باید د دې ولایت امنیت او بیا رغونې ته ډېره جدي توجه وکړي. هر والی او قماندان چې دلته راغلی او خپل شاوخوا یې لوړ دیوالونه اوچت کړي او په خپلو دفترونو کې ناست ول او د خلکو ستونزو ته یې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. هیله مند یم چې باید د خلکو پر مخ د ولایت دروازه خلاصه وي. هیله مند یم چې تاسې په دې ولایت کې سم کار وکړئ او د کندز خلک هم دومره ناسپاسه نه دي. ستاسو لږ کار هم په زیاته پیمانه شمېري. د وخت په تیریدو سره به دا روښانه شي چې د کندز نوی والی ساپی څومره به خپلې ژمنې عملي کړي. په داسې حال کې کندز ولایت د ملي یووالي حکومت لخوا سیمه ییز چارواکي معرفي کیږي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په دې ولایت کې نامنو یې زور اخیستی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو مخکې واوریدل چې د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د هغو سرګندونو په اړه بې خبري ښیي چې په سرحدي سیمو کې به د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو درې اړخیز عملیات وشي. همدارنګه تاسو واوریدل چې د حکومت د اجرایي رئیس مرستیال محمد خان نن کونړ ولایت تللی سو له قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره وګوري. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال غغلی محمد خان په داسې حال کې کونړ ته سفر کوي چې له وو ورځو راهیسې په دنګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر دې دمه شاوخوا 500 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پوځیان هم پکې شامل دي. که غواړئ چې دا او نور معلومات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ نو موږ پته مه هیروئ، azadiradio.com azadiradio.org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/azadiradio. یو شمېر د مدني ټولنې فعالان وایي بې وزلو ته د مرستو راټولولو د ورځنۍ کمپاین پیل کړی. یادو فعالانو د جمعې په ورځ دغه کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین مسؤلینو ویل چې یاد کمپاین د کابل په بیلابیلو سیمو کې پیل کړی. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د ژمی له را رسېدو وړاندې یو شمېر افغان مدني فعالان هڅه کوي چې په کابل ښار کې د زړو کالیو په راغونډولو سره اړو او بېوزلو خلکو سره لازمې مرستې وکړي. دوی له بډایو او شتمنو خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې ورسره ګډون وکړي. مدني فعال فرید احمد چې د جمعې په ورځ یې د دریم کوریان په پارک کې د مرستو راټولولو خیمه لګولې وه او له خپلو ملګرو سره یې بېوزلو او اړو خلکو ته د زړو کالیو په راټولولو مصروف و. ازادي راډیو ته وویل که دا پروسه یې بریالۍ شوه غواړي نور ولایتونو ته هم وغځوي.
یک طبقه از جوانان که هم
یو ډول ځوانان سره راټول شوی یو. یو پروسه مو اړو خلکو ته د کالیو راټولولو تر نامه لاندې پیل کړی. پروسه داسې ده چې موږ له هغو کسانو کالی راټولوو چې هغوی یې نه اغوندي، موډې تیر شوی وي او یا زړه شوی وي. زموږ هدف له دې پروسې نه دا دی چې نور باید بهرنیو ته د مرستو لاس اوږد نه کړو، څه نا څه چې لرو راټول یې کړو، خپلو هیوادوالو ته یې ورکړو.
دا کمپاین ستاسو زړې جامې د یو فقیر هیله تر نامه لاندې د جمعې په ورځ د کابل ښار په اتو سیمو کوټه سنګي، دهنې باغ، وزیر آباد څلور لارې، د خیرخانې اوله حصه، د احمزنګ، مکروریان او کارتیسی په سیمه کې پیل شو. له دې وړاندې نړیوال بانک ویلي و چې په افغانستان کې 300,000 افغانان د بېوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي او د مرګ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان د مدني فعالانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي په دې ډول کمپاینونو سره په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستې فرهنګ غوړېږي. دوه تنه کابل ښاریان محمد رسول او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار خو ډېر ښه دی، کومک کېږي فقیرانو ته. څه چې موږ کولی شو باید هغه ورته وکړو چې د وس توان هم پوره وي. دغه کالی چې دوی راټول کړي دي د ژمي کې کولی شي چې د یو فقیر بیچاره ته کومک وکړي. ډېر کولی شي چې دوی توده وساتي، کولی شي چې د ژمی پکې تیر کړي.
اگر ما دسته غریب بیچاره و مسکینه بگیریم شاید تو دل بگیره به هر کار، اقتصادش خوب شوه، وضعش خوب شوه.
یو شمیر افغان مدنی فعالان او کارپوهان وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره بیا هم په افغانستان کې ځینې خلک د بېوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي او ژوند یې له ګواښونو سره مخ دی. دوی وایي نوی افغان حکومت باید د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره پیاوړې اقتصادي پالیسۍ جوړه کړي څو خلک د بېوزلۍ له لاسه له کړېدلي ژوند نه خلاص شي.
دوستانو اوس نو ورسېږي د تاندې څانګې پروګرام خپرېدو ته.
نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. د کانکور ازموینه هغه چې هر کال یې د لوړو زده کړو وزارت د شفافیت ادعا کړې او دا پروسه یې کله هم ابی ټوله بی نه ده بللې. په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ
کله چې دا ټلیفون واغسته په ټلیفون کې د آئین فورم چې دی کار کو د همدغه فورم د سوالونو کلی ورکې
د تقلب جال تصویر او همچرن فوټوچین اوس دغه موضوع موجود نه ده.
معمولا دولتي وندوان چې دی هغه همیشه حرف ته سمخي ولا سم نه دي.
هیڅ شفافیت رعایت نشول. مثلا موضوع دی دایکوندی و
د بډګر لوخ په کلشنکوف په ګډه کې و حل شو.
تر اوسه پورې چې خبرې کوو هیڅ ګونه کوم مورد موجود نه ده.
ملګرو زه نورګل شفق یم او تاسو ته د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه تاندې څنګه وړاندې کوو. خو دوستانو په تاندې څنګه کې مو کله په کانکور کې د درغلۍ په اړه خبرې کړې نو کله مو بیا د دې ازموینې د عمومي اول نمرګانو تجربې هم در سره شریکې کړې دي. همزورو د خپرونې له اصلي موضوع وړاندې او تر دې مخکې چې هغه کال د لوړو زده کړو وزارت د کانکور پروسه څنګه ګڼله له یوې پخوانۍ تاندې څنګه خپرونې د ځینو ځوانانو خبرې راخلو چې په کانکور کې یې د پښتنو د کیلۍ د راویستلو خبره کړې.
نوم مې سید رحمان دی. دا اوس مې امتحان ورکړ، زمانه دوه چوکۍ ته تقریباً لری او څوک ناست و استاد ور سره ټلیفون ونیوه. نو کله چې دا ټلیفون واغسته په ټلیفون کې د آئین فورم چې دی کار کو د همدغه فورم د سوالونو کلی و ورکې.
مونږ سکل کانکور امتحان ورکړو نو په دې امتحان کې غلطیانې ډېرې وشوې ځکه چې دا کلی چې دی د موبایل ته راتلو مسیج به راغی موبایل کې بیا داغي کلی ته خپل سوال تور چې کوم جواب و هغه به تور بس دوی په اسان ډول کولای شو چې هر سوال جواب په خپل ډېر زر ولیکي.
ملګرو د دې موضوع تر څنګ تیر کال یو شمېر ولایتونو په کانکور کې د ډول ډول درغلیو ریپورټونه خپاره شول. د بیلګې په توګه لوګر یادولی شو چې د کانکور ازموینې پاڼې په ویالو کې موندل شوې وې او ازموینه لغوه اعلان شوې وه. خو دوستانو تیر کال هم د لوړو زده کړو وزارت په کانکور کې د شفافیت خبره کوله او د دې وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش راته ویلي وو چې هیڅ ډول غیر مسؤول کسان د کانکور په پروسه کې لاسوهنه نشي کولی او د نورو درغلیو مخه یې هم نیولې ده.
پسانه کې نه درلوده شکایت موجود و چې د لوی لاسوخنې په کانکور کې په تیر کلونه کې څه کولې دغه مسله ته موږ چټکوالی ورکړو او دغه موارد تصمیمونه وو د کانکور د مبرمیت لپاره یا د امنیت لپاره چې د مسؤلیت خبره ده او د شفافیت خبره ده. ډیرې حڅې هم په تیر کلونه کې سوې ده. څه کولې دې په دغه موارد په دې چې هر ورځ د طالبان د کانکور ډیریږي او په دغه برخه کې موږ هغه تجاوز نسو چې د تقلب جال تصویر او همچنان د فوټوچینګ په مسایل کې یعنی په تیر وختونو کې یعنی موضوعات موجود بود اوس دغه موضوع موجود نه ده.
همزولو وای په تیرو تیروتنو په خیمانی مو لا نور وخت هم ضایع کوي. تیر خو به هیر شي دوستانو، خو کله تیر تجربه درس واخیستل شینو خای مشکلات حل شي. سکه تر دې د ما همزولو په یو شمیر ولایتونو کې د کانکور ازموینه اخیستل شوی او د کابل په شمول په ځینو نور ولایتونو کې لا د دولسم فارغان ورته سترګې په لار دي. د سګنې کانکور ازموینه په اړه مې د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش وپوښت چې سکه مو د درغلیو او لاسوهنو مخنیوي څومره کړی. نو دوول
هغه بانک د سوالات چې موجود دي هغه باندې کار وسو. سکه د لټول نیو نصاب نه سوالونه جوړ سول. هیڅ غیر مسؤول فرد اجازه نه ورکوي چې د صحنه د کانکور کې د ننسي او نقل لپاره یا د نفوذ لپاره د کار وکړي. د کانکور لټول نه مغوختي چې باید موبایل استفاده نشي او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ ډیر ښه شکل باندې مخته تللیو. سکه موږ ډیر ښه اقدامات نه ولي. تر اوسه پورې چې خبرې کوو هیڅ کوم مورد موجود نه ده او دغه پروسه ډیره په شفاف شکل باندې او ډیره جدي شکل باندې زموږ د استادانو له طرفه تقریبا 15000 کسان یعنی استادان دي او عید ممتحن دي په مرکز او ولایتونو کې دغه پروسې نه نظارت کوي.
خو ملګرو څو ورځې مخکې په غزنی کې د کانکور د ازموینې پر مهال ځینو ځایي چارواکو څو تنه هغه استادان وهلي او ډبولي دي چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور د ازموینې د اخیستلو لپاره غزنی ته لیږل شوي وو. له دوی یو استاد چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي راته وویل یوازې د دې لپاره وهل شوی یم چې د امتحان صحنه ته مې د دوی او د دوی د وسلوالو ساتونکو د رانوتلو مخه نیوله.
معمولا د دولتي وندوین چې دی هغه همیشه تر سمخي ولا سم نه دي. مونږ ډیر وخت نه غوښتل چې دا خبره ته وکړو. ولایت خپل مافي کړل د تاسو معلوم د بدمعشان لري خو په مختلفو طریقو باندې استاد باندې فشار راولي. هر سهار چې مسلمان مونږ د فورمونه دی سوالونه توجه کول د فتن کوشش کېد چې دا بدوږي اوږي ول دخل ورته ناشو هلولي او بیرته بیا کول یا بدو چې د موبایل لار ویل کېده مونږ دغه وسایل ټول قیدول نو هغه دغه چې وهلو ډبولو مختلف وغله ځکه زړه کې به ورته ډېر هغه و چې تا خو ټول لار مونږ باندې کړي درې وکیلانو څومره باډیګاردانو مسې کلشنکوفونو وسلو سره دوی زما په ټولګي باندې برید وکړه. کله چې برید وکړه زین دغه نه وویستلم ورنه ما وکړو په همدغه جریان کې دیالس کتابچې هم ورکې شو چې همدوی پټې کړي دي سوکانه او لغتی چې په هغه ټول فشار سره چې خلک څومره زور وکړه تر نورو دوستانو ویل شپږ کسانو تا باندې ورنه کول بیا ځینې محصلین چې هغوی فکر کوو چې ولا دا استاد مونږ ته نقل نه پرېښود هغوی هم ورنه کول.
یو بل استاد فرهاد ملګرو د هغو وکیلانو نمونه اخلي چې دوی وهلي. د بیا وای چې دغه وکیلانو د امتحان په صحنه کې ځان ته کمپاین کوو.
اکثره وکیلان داسې هم راتل چې را بغلو مره مشناسي د یو کمپاین لپاره راتل او خپل په دغه ورځ باندې د داو طلب شاګردان چې ناس دوی ماته سوال وکړ چې استاد دغه وکیلان چې راځي دوی زمنګ وخت نیسي ځکه چې هغه وخت په کانکور کې کېدی. کله چې اخیری د اخیری شیبه وي وخت چې درې تنه وکیلان د ورته شورا چې غلام حسین چنګیز، نصیر احمد فخری او حسن رضا یوسفی دوی وخت چې په هر شکل باندې وسانی تر داخل شي سانه اخلال کی زده دوی معنی چې تاسو کولای شي په دروازه کې ودرېږئ سانه د مغز نظارت کوي ولی نشي کولای چې په داخل د سانه کې وګرځي چې سره خپل باډي ګاټانو چې داري وسره 15 شپږ نفره باډي ګاټان لرو د سره د کلشن کو تاسو په سانه کې وګرځيږئ. نو زه د همدغه خبره د دوی د تغیر تک د مخنیوي په خاطر باندې د دوی د باډي ګار لخوا په کلشن کو په ګډه کې وحل شو او همدارنګه د خپل د وکیل لخوا د یوسفی لخوا په چپیړه هم او خنزله او دغه ډیر یاته وکړي.
دوستانو دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د خاغلی نوربخش پر وینا د کانکور د ازمینې حوزې د امنیت کسانو لوري ساتل کیږي او غیر مسول کسان صحنې ته د داخلي دو اجازه نه لري. همزولو په کانکور کې دی او دی ته ورته د نورو ستونزو د حل لپاره څو ورځې مخکې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې غونډه وکړه او د لوړو زده کړو وزارت پر چارواکو یې نیوکه وکړه چې د کانکور اړوند ستونزو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي. د دې ټولنې مشر ډاکټر تاج محمد اکبر په کانکور ازموینه کې د شته ستونزو په اړه راته وویل
هیڅ شفافیت رعایت نه شول. مثلا موضوع د تاسو ولیدل چې و افتزاوه سوالونه ایستل شوي و بل موضوع حادثه پولیتکنیک و چې پاره کې هم افتزا رامنځته شوله درغلی وشولې یغه نمخ کې اورم کال حادثه دی دایکوندی و تاسو ګورئ چې دایکوندی وخت چې وزارت تحصیلات عالی امتحانونه واخستل څومره فیصدی راغلل او بالا یغنه چې پروسه کال موږ په هغه باندې یو خمیکانیزم ممکن کړلو په شفاف ډول موږ کړلو څومره نفر کامیاب شول ولې داس نشي کې دل چې په یو کال کې سویه شپې تسلنه جګ شي وي یا بیا سلنه په بل کال کې لسو یا پنځه استراتیجیش یا مثلا حادثه لوګر و یا د نګدی حادثه د سه کال چې دوی وای مثلا د حادثه غزنی و یو تعداد چې ځانونه په اصلاح نمایندگان دی ملت وای د خلکو وای دغه خونه وهل ټکول شي و بنان هغه بل حادثه و.
ملګرو د ښاغلي اکبر پر وینا کانکور کمیټه د یوې داسې حلقې په لاس کې واچې درغلیو ته لار پرانستې وه. دی وایي
اول هغه خلک چې په اصلاح اهلیت لري، لیاقت لري، اما زور زر او په اصلاح شاته زورواکان نه دي درېدلي، واسطه نه لري، پیسې نه لري چې چاته یې ورکړي، هغه د تحصیل نه محرومېږي. او دغه نوره چې نالایقان دي هغه هم یغې پانځی ته چې څه چې اسب دلخوای دي، بیا هغه پانځی هم دوی نه شي لوستله، دوی تعجیل خلي، بیا بل امتیاز همه خلي چې هغه بورسونه دي. همیشه د کمیټه د کانکور یوې حلقې په لاس کې وه چې په هغه کې ډېر لوړ فساد وجود لرلو. دلته سوالونه ایستل کېدل، فورمې ایستل کېدلې، ولې دغه ډېره په اصلاح غوړه مړی وه چې وزارت په دغه مصروف و. پرسو کال موږ فشار پر راوړلو چې دغه کمیټې ته تغییر ورکړي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو د استادانو ټولنې له وړاندیزونو یې یو د هر ولایت په کچه په کانکور کې د ونډې تنظیم دی. په دې اړه مې له ډاکټر اکبره وضاحت وغوښت. نو ده وویل
اصل چی شو؟ مثلا تاسو وینئ په کابل کې ټول اسانتیاوې شته، ښه معلمین شته، ښه مکاتب شته، ترانسپورت شته، کمپیوټر شته، کتابونه شته، کورسونه شته او نور نوره. یا مثلا په طور مثال په مرکز دی ولایتی کې هر شی شته. بعضی ولایاتو کې توپیر لري، مثلا ممکنه ده په مزار کې ډیر ښه وي ولی چې هلته توجه شوي، په نورستان کې ښوونځي او معلم نشته، معاش نشته. بناً که دغه خلک دغې قنه محرومیږي لوړو زده کړو ده، دغه لویه جفا ده. باید حق حقوق یو متوازن پوهنه باید ولرو، یو متوازن لوړ تحصیلات باید ولرو. په لوړو پالیسیګان د دولت کې دغه موضوع باید شامل وي.
دوستانو د دې ټولنې مشر تاج محمد اکبر د یو بل وړاندیز خبره وکړه چې له لوړو زده کړو وزارت د کانکور کمیټه بیل شي. خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش وایي چې دا کوم نوی وړاندیز نه دی او دوی پخوا هم د دې کار غوښتنه کړې خو تر اوسه نه ده منل شوې. دی وایي
دغه موضوعات ټول چې د استادانو اتحادی یعنی مطرح کړي دي، دا یو نوی خبر نه ده چې موږ قربان دي یعنی غور کړای نه وی. دغه پیشنهادونه په تیر د حامد کرزی په وخت کې هم موږ مسایل مطرح کړل. لومړی دا ده چې موږ پیشنهاد وکړو چې باید کانکور له خپل دغه بدنې نه چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې دغه باید ایسته شي او باید یو مستقله اداره شي چې په دغه مورد باندې هغه پیشنهادونه زموږ ونه منل سول. د نفوسو په حساس هم زموږ پیشنهادونه وو چې دغه ونه منل سول. نو دا مسایل مطرح شوي و سره خبرې کړې دي.
ښاغلی اکبر د سګنې کانکور ازموینې په اړه هم اندېښنه لري. هم لوای چې کچېره یو غوړه رهبری دا وزارت رهبری نکړي نو مشکلات به وي. د ښاغلی اکبر په قول
د څه کال هم یی چې مش نمونی خروار استه، موږ پیشنهاد کړو چې دغه کمیټه باید تغییر وکړي. یو وړاندیز بودغه دوی کمیټې ته تغییر ورکړلو، اما کمیټې ته هغه څوک چې باید راغلی و چې واقعا په اصطلاح یو خپ منیجمنت کړه او خره رهبری کړه او په هغه شکل صورت ونه نیولو. بنان یو تعداد کړی دی چې په دغه کلاسونه وای که بیا هم رهبری دی وزارت یو سالمه رهبری رامنځته نشي او زه تشویش لرم او کمیټه هم په دغه حالت وي او زورواکان هم دومره د خپل قدرت نه استفاده وکي، بیا با هم دغه ناخوالی زیات شي په کانکور کې حق حقوق دي خلکو اولادو به تلف شي.
مننه له هغه ټولو ملګرو چې په فیسبوک کې د تاندې څنګه پر پاڼه کمنټ کوي او یا پیغامونه را لیږي. د خبرونه چې هر شنبه او تکراری سه شنبه خبريږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدل او لوستل شي. www.azadiradio.com او کچېره غواړي موږ ته بښنالیک راولېږي نو پته ده shafaq@rferl.org. سولا او نیک مرغی مو په برخه.
علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی خواگه من داستان شی حکمت لو برکاتا داس خلی شی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا ملال قربانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا زما مین زما زانا افغانستان.
فکر دو حرم میں او نہ خیال د بت خانے نہ فکر دو حرم میں او نہ خیال د بت خانے بس دن رے او جانا 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 بس دن رے او 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 جانا یو سوے لے ونے او دل مسڑ وے لے ونے یو سوے لے ونے او دل مسڑ وے لے ونے بس دن رے او جانا 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 بس دن رے او 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 جانا پتور تورو مخامنو کے زلی گی ڈیوی دی چھ بلی گی ڈیوی دی چھ بلی گی بسر کی دخو